تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو ریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاری مو په خیر هیله مندیم جوړ رو خو خوشحاله او صحت مند اوسی یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هر کله کوم خبرونې ته هیله مندیم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولري تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت ته میلمه دی بلې هو درنو دونکو زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی ډیره با تجربه شخصیت دی راځو دوی سره مرکه کوو د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلا او خبریالۍ لکه کلرا پیل کړی دا او ترڅنګ شاعری څنګه پیل کړی خولي زمزمه هم کوي پر دې سه په سلامونه وختونه مو په خیر خره لس خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې ما سره ملي یو وخت مو را کړی دی
ډیر مننه د ما جان تاسو ته او د زاد رادیو ټولو ته نو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ
ډیره مننه ستاسو د کور آباد په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یو نړۍ مننه کوم
هله کوم بس خدمت کې ما ام دغه د بیخ پرونی دی او ام دغه فرهنګي فعالیتونه دي خلکو ته وانګیزه ورکي خلکو ته شعور ورکي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې لا سره وړنې چې منګلرو نو هغه دغه څه څه څنګه د خلکو برکات شي بیرته فرهنګيانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي شي او یو غږیږي او خپل هغه احساس او هغه عاطفا او هغه تخلیق چې دوی لزان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کی او نور خلک په دې پوهیږي چې ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دی فرهنګي او ادبي کړی څه دی شعر لیکل څه دی نو دا ټول د رادیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت نو لتا سومه نن د برخه کې تاسو موږ سره یو اپ یو بیره کې سپاره یاست
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزم ډیره سخت علاقه مند یم یعنی د تاسو ټول د کار برخه خوند راکې خود از زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري ان شاء الله خبرونه کې وای وای او دوه کچنی کچنی غنی زمزمې به هم لته سوالرمه پردیس صاحب د تاسو په اړه هر څوک پویږي معلومات لري تاسو شیرونه کار مو مسلک مو هر څه واضح ده غوړ موریدون کې په دې پوسی چې لکوم وخت لکوم سن تاسو ډیر علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعری ته لیکوالی ته لکه خبریالی ته لڅتر نه پیدا سو رادیو ما اوریدله یعنی په وختو کې مختص وختو کې به رادیو او ټلویزیون خو پورسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم دسی خوخیدل مو کتابو د شانو سره ډیر علاقه درلوده
د سې رچې د سین په حساب خو وای مې چې زما سین د اتل سونه په پورته شوی وو چې زه دغه محل د سې یو لارویانو سره د سې ډلګې سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګيانو او خو دا کده وایم چې زما زګیدل د سې کورنۍ کې چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې وړ نوموته شاعر شفیع الله بابرزه سه زه د په کورنۍ کې پیدا یم نو هغه ټول تجربه ته چې هغه د زمنګ د شعر د لیکلو وړ رسانوم دی بابر زی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کې بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابر زی صاحب زه د هغه زما کاکا و. نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابر زی صاحب مشون ماما دی غټه کې کورنۍ یو، خو کاکا مې زه بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو شاعری کولا خصوصا نغمه او منگل شی بویلی وا نمنګ رادیو کې دوی داسې ډیر اوریدي. بیا به د نورو ترونو ماماګانو پرتله مانی دوی ډیر خوښي ده کنه. موږ وایو چې دا ډیر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډیر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله خونځي ته لاړو نو د زما غږ د سلګو ډیر خو خلکو ته پته وسی دغه ښه دی. نو بیا به زه هغه نن دغه کې دا د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم او ما سره دوه درې ملګري نور چې موږ به د شنبه تر پنجشنبه په هر ورځ کې بم بدله بدله ترانه ویل. ورو ورو بیا کلی کې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شو یا د کلي نه بلک لري او بل کلی کې و نو موږ به بلل کېدو. هغه ته به مو خپل شعر او یا ترانه او یا نعت شریف به مو ولوس. دغه سي دغه کړې زمنګ دا داسې آزاد شو سي موږ هغه سیمه کې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدي. ادبي خبرون ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو سي په هغه سیمه کې به پیژندل شو سي یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به خپل غونډو ته ناستو تور بللو. دا کړه دا غسډېره او چاته شو ډېره شو بیسیکلی ما علاقه به د دې جن ادبیات سره پیدا شو. زه به ادبیات ولولم زکال ته شعر دی اغل ته د شورا او پکلا لیک لوست دی اغل ته فرهنګي ناست دی ولاړ دی. نو ما به په کانکور کې ممدا انتخاب وکړم بل خر ادبیات ته کامې شم. به میا شاد ادبیات لوست. نو په هغه جریان کې بیا جلال آباد خار کې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ تیز منګړې شورا ډیر خبر یاله ډیر دوستان ول تعریف سز کړی دی. نو هغه بیس بنګ د پاره یو ډیر لوی مکتب او ډیر لوی درزی ځای او التبه د پښیر کرا کتنې پنصر کرا کتنې مشاعری لوی غونډې ناسې فرهنګي منظرې دا ټول به مول تکاور ډیر شین مو باندې سر خلاص وو. بل اخر لا هغه وخت نو بس بیا دا بیخی دسی پکی ونه خطول که دسلی خودان شو سی عمل تا با داغیزی نا خلق و راڈیوگانو تم بلونو مشایری ناس دی بیا بی پخپل ایوی سیمهیزی راڈیو کی آغا ادبیخ پراونو باندی ورنن آواتم آغا بیا دسی شما سی پینزش پا گو کارا تجربه میال تا تر لاسک لاخ پراونی شوی بیا مام دسی بسی ده هیوار پا کشو بیا او ایم سی چرت لوی اوالا غنده و مشایره بوانو بس بیا با دوستانو ملګرو ور بللو. نو بس لا غزه دا بهر شروع شو شکر تر وسه پوری پکې بیا اخته یو نو شعرم لیکو تر نو مم کو فرهنګي مجالس ته بم تور بیا خو سره مسافر شو نو وسه واز دا انلاین دنیا را فاتې دا دلته دلته خپل احساس شریکو
پر دې سپتاس دی یو سات خبرونه پختن ټول په 15 دقیقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډیر دیر لنډ راتا پختنا دا دادی ما پکورنیو کی ډیرای وخت د مختصو پلارونه او میندې کله نا کله د موږ د مسله کله هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډېر وو د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
منګ به دې جماعت کې د نور درسونو سره سره زما تر څه دی هغه د زمنګ د دې کلی لا هغه وخت ملا امام د تر اوسه پورې یاد دی. په خیر مولوی صاحب نور محمد حریفی هغه په خپل شاعر باندې ناتیه شعرونه بیا دا شینه هغه ډیر پخا د دالیکل. نو زه به هغه به بیا منګ و ډلګې جوړ کړی و دې کلیوالو کې لاس کسه پنځله سالکان وو. نو موږ ته به دا د درشمې سپارې البته د قرآن کریم درشمې سپاره به له پای ته شروع کړو تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه مازیګری کې به کېناستو. بیا به هرې پنځه په ورځ باندې موږ باندې دا کوم درسونه چې به موږ دا به په لاس فکر کې موږ باندې لوستا او ډېرو خلکو به اورېدلو موږ به دې ته به ډېر خوشحاله دي ورځې ته. او هغه تلاوت نه بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېد چې دا خو غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه لګو ویلې بیا په مکتب کې ترانه ویلې بیا دنه دا کیسه وکړه شو ما وخت یاد وکړ چې راډیو ته په موزنګونه واه موږ به بندارونه کې برخه اخستا. نو هغه به زه کله خار تراله به غټ رسنه او تسیل اړو غلط غټ مشایرو تلاړو نو به مو کور کې یو نشي البته ډیرو مزبات بو مشران ورونو د غراس پلار می ام دې دوه ترونو می سينو نامه واغستل نو دوی ما سره ډیر زیات مخالف ان تر دې چې زنه زنه میرمنو په دې په دې زمنګ په غټه کورنۍ کې ام دای خنه ګړل شي راځو زه شیرونه وایم یا زه ترنوم وکم ډیرو به کله کله تمسخر وکړه ډیرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډیرو به خپلو ګاونډیانو کې باس کوو چې ولا ستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کې دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات وو خو ولې ما خپل مسیر نیولی وو نو وم ګواښلو شومه وم رټل شومه زما په غیاب کې خبرې هم کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی وو زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورور چې کله ما د خپلې شاعرۍ د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په غبار نه وم هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډېر لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و نو بیا ورو ورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته به ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته یو وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله پهداسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالي وکړه او بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې مونږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی هڅه چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه مونږ به دې خپرونه کښې زمونږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه نه د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروک یې به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروک یې وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروک یې به پکښې راغې نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زمونږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي چې دا دا سروک یې پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروک یې پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروک یې واورې چې زما سره به کله مخامخ شو نو ما ته به یې بسیسي یو سروک یې به یې رایاد کړه یو سروک یې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراره وچې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وکړمه نو چې زه به یې کله وکتمه ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وړمه نو زما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې ښه سروک یې وي نه نو ما زه به غلی شومه چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پوښتنه دې پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلې چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چېچون د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصب چل غازي وال د دوی دواړو شاعري چې وه هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل په دواړو سترګو ړوند ډېر عجیب وو. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور ناخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل مونږ به دا شعرونه ویل بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورور بیا
لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرې خوشاله وسو.
څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زپار تر کې ځان زرې زرې کړم زپار تر کې ځان زرې زرې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد کد زخمونو ڈی مڑ کم ترا زی کد زخمونو ڈی مڑ کم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم د سپرلي له خواب ګمراه نصیب غواړم د سپرلي له خواب ګمراه نصیب غواړم د ګل شونډې پخ پلو وی نسرې کړم چې د ګل شونډې پخ پلو وی نسرې کړم ستا د خار خلک به ستا پرنګ خوږې کړم څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې څګلو نڅ رنګو نڅ نغمې کړم
هله چې ستاسو د اوریدونکو
ډیر زیاته مننه ماشاءالله، ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تلم داسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیر مننه، ډیر مننه، سلامات اوسئ.
تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کیږي چې وتلی یاستی، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی، یو څه خوشحاله یاستی؟
غالبا 2004 مارچ نه دی په لزه فرانسې کې نو شون شخوافه یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې خای پلان ولری یاری وکړه. بس دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤل دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن لپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لري یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. همدغه بچیان چې زما دي، که دوی درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم دوی دې حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاج وس کړی دی یو څه، او سره مصروف دی. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري نه خفګانونه وکړي. نو یو محل له درس وایي، یو بل محل له کور کې ماشومانو سره، یو بل محل له شل دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کې کور کې درس وایو،
تمرین وکړو، بس خدای را ساتیر دی. ډېر ښه. بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې، او دننې کابل کې، او ځینې نورو ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې، مشاعرو کې برخه اخیستله؟
پنگرار کے نارنج گل یا پنگرار کے نرگس گل، دغراس پروان کے دا ارغوان گل، دا فکر کوم دغراس لوگر کے جسنزل گل، میدان وردک کے دا مڑی گل. یعنی دا ہر مشاعرے وچ زبا نگدی دا ہر گونڈی گڑو روالو ما، دغراس پخندار کے زنی گونڈی وچ بلل شوی او ملبتا ہو رسیدگی میں نشوا کولے. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سواد کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کله نه، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کله نه مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر چې د انګرار د پرلرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په چاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې لکه زه مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر وو، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې موږ ګرځېدلي وو. مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې که موږ به نه موږ زړه به هم غوښتل چې یاره ور نه شو یا نه شو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې موږ به یې وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی یم زه.
ډېر ښه، خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده، خپل شعرونه هم لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي. ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې، نه یې سوای کولی، څه ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري؟ آیا دقیق حساب یې ستاسو در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پایله چې د 2014 خبره بو کوم 2014 سوال لس ندی په لازم شیر لیکلو سره آشنا شوم تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي او بیرته مې هغه شعري ټولګه سمود وړاندې چاپم شوه هماغه سي هماغه ټولګې کې چاپ دي داغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړې ده او لاغه وروسته به ما په شمار لس شعرو نام نه لیکلي بس نه پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعران ورته وایي چې کله دا شعر خاپېرې مرور شي بیا شعر هم نه راځي
بالکل دې ما بل پوښتنه هم دغه ده ما له ډېرې شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې ما پوښتنه ترې کړې ده زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي آیا تاسو هم دغه یو څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کلم هغه طبیعت پورې اړه لري یو خجای کیو سي مثلا طبیعت د خي خوشاله اوسه ورسله کولای سي شعر ولیکو کنه هم دسي خوب وخت کې الهام راځي یا د خوې خو الهامونه تاسو ته راځي
ولا مشیر کا الهام نه ونو کی دشه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وګړ سي مال شکر نوم نه لیکلی نو که خبره د دې شي چې راز آرام يم بیا که خبره د دې شي چې سہولت کې منظم اوس سہولت کې امکانه هر ډول امکانات شته د فکر نم جوړې ما فزیک نم جوړې ما او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دې نشته دي او خدای دې نه راولي خو زه به کې شعر نشم لیکل زه کنه دې مروبي کې شعر د آرامتیا مساله نه ده شعر د دې مساله نه ده چې سړی بیکار وي بیا شعر د دې مساله نه ده چې څوکری آزاد وګی کیری چې زه د شعر ولیکم کنه نو بس شعر ما د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګه ده او کیدې چې زه نه خلکو ته خدای دا یو خل اورین اور باندې خدای کړی چې اگر ریاضت کوي یعنی کینی وای چې رب ته دوه هفته کې شعر باندې د لیکل نو کینی شعر ولیک خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې داشته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی وجه دا ده چې بس په باندې باغ د شعر خاپېرې نه ناسه شوی یا به هغه موډ نه راغله را باندې شعر لیکل وای چې راغله دا هغه ډېر کم ټیم دی یو کال کې که ځنه شاعرانو ګور کېده چې مېش کې لس شعر لیکلی مګر ما په درې کالو کې لس شعر نه دی برابر کړی نو او د شعر په ډېر روز باندې په ډېر دوستانو باندې چې هغه د شعر لیکلو ډېر خنومونه دي چې هغه باندې سره شله چې زیاره تاسو خو شعر لیکي ځکه زمونږ شعر خو کمزور دی تاسو خو ساتو شعر خو د وطن او د ادب پانګه ده باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ځای نه شي نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی ما یوازې په یو ټولګه کې غالبا تراتیو پور شیرونه چاپ کړی دي او ځنه شیرونه داسې دي چې ما پکې چاړ کړی دي نو هغه ټولګي پاتې شوی دي نو کېدای شي یو 50 شیرونه غمي یو نو لس کې وسره دا واچ ټول په دغه لسیزه کې سیسما د شیرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سر شیرونه لیکلي دي نو زه شیر ډیر کم لیکم او خپل شیر ډیر کم وایم یوازې خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اکدم بیا ډیر کله فیسبوک هم نه نشر کوم خو زه د نورو شیر ډیر مطالعه کوم او د نورو شیرونه ډیر وایم
سندرې څومره اوري
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډیر محدود یو څو کسان دي چې هغه هم د سندرو سره ښه چلند کوي هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغه څه چې پکار دی نو که وایي چې څوک اورم هغه به بیا کرن خان دی د هغه پخوانۍ سندرې هارون پاشا ده اعجاز افق دی د غرض نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې خزینه سندرغاړو کې هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم د غرض د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالین دي نو بیا دغه زه اورم
دی منګل استاد خبره نو دی اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اوري
اوس نه یو کې خو بیا جاوید مرخیل چې زمنګ اساسي ملي ملي هنرمند بو اوسم
بالکل
هغه خو اتمن هغه پکې شامل دي هغه اورم نو بیا دی اوس نه یو کې ماته د ریډر څوک په نظر نه راځي چې راځو هم شي اوس وخت کې اندغه د نصیب ثاقب ما ویل نصیب ثاقب زمنګ د وطن یو ډېر ښه نوم وته هنرمند دی هغه کاکړې ډېری خوایي شیرونو انتخاب ډیر زیات خره اغه اورما نمونه دي چې بس زه ډیر کله ما سره موبایل کې مشته دی او که کوم وخت زه هم سره موسخه اورم نو بیا داخله کوم
اها د خبرونه دی به خکې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سی واوري
نو که زه ماته دا زما خو ټول انتخاب دی خو کته سو ماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کولې شي هغه او کاڅو کاکړې ویلې چې کته سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي سامې لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دی سامې کوم کړه تا واندې نو دا د غډي رخي کاکړې
ها ولاړ وسو سندره بابا ورو ډاله دی وی تاسو ته د ازدی ریډیو ټول اوریدونکو ته ډیر قدرمنو اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې ستړي نه اوسئ. ګران او درن میلمه را سره ده په خبرونه کې پر دې صاحب انجنی په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم کدی باندې هم د سی قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې دی باندې همیشه هر کله لبیکو از زمزمو ته کله هم د سی وار سوی د سی پی او کار باندې بوخت اوسي او هم د سی لدی زړه مو هم د سی خدای شروع کوي په یو زمزمه باندې ځان لپاره
حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بي زمزمې یم. زه دلته اروپا کې د رسنیو نه به راشم نو دا لیسانس اخستل یو څه سخت وي نو مخکې د راغې سړی موټر ته لاسرسی ولري. زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغه فرصت نه په استفادې ځینې شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. مدا لار چې تاسو سفر باندې روانې مو زه راګېګم بیا تاسو خبره چې همدې څخه یا کله کله شپزي وکم او یا ځل نور وختونه چې زه بيخي आवाज مو درس کې نه وایم نو بس اتمن دا 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 خو منګز بګز به اوس په دې عادت ته
بالکل
دا چې ډیر تکراری کیغه وایو او یاد شي چې نوی کمپوزونه جوړوم.
اې د کمپوز یادونه مو کړ تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو کوم سندري کمپوز ورکړې؟
دسه دغه ما څه کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی یوازې مرخین صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خو خپل ایکسپرت سره دی نو اړتیا نشته دی چې خپل پوهیږي ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به معنی وخنا وخت د کاکړې او یاد ټپیزو پاک لبا نه مشورې وختي سره دا څنګه وایو ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راک او دا چې هغه ما محلي هنرمندان دي چې ډېر نومو ته هم ندي نو شاته به د کمپوز پاک لسنې دی ویل
علاقه لري مثلا کمپوزو کې خه پرمختګ مو کړای دی او همیشه یې کوي هلمند یې مسي وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی د تاسو خپل د سندرغاړو په توګه باندې یو سټیج تر اسي سندرې ثبت کړي کلپونه جوړ کړي سندرغاړو وسي
دا د
دې
اخته
د ترماخه
ماده دغه یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یا د بخيري د دې شعر مې زمزمه کړي او بیا درویش روخان صاحب نغمي بي بي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمه ته زما پخله پختره کړو چې دا لکه څوک د زغړند سره خبرې وکړي بیت کله ما او نغمی بیبی سره خبرې وکړه نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې د زموږ فیلټر نه راغلی په دې دومره خاک باندې نو ما ولې ویل چې یاره بده سي داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي کلتوری مسائل کی محدودیت مگر منگ تیر شوی منگ مبارزہ کرے دا او دا برخه سی یو سړی وړی نه دا خو شونی دا همدارنه م کولې شو خواله زما خپل علاقه نشته دې برخه سره
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې د سکسان د سی لا بلا بلا مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي لکه په خوا کې موږ ځینې مثال نه دی ناشنال سستات لرو او ام د سي جنور سندره غاړي سي او بتر کمپلو لاندې سندري ویلې او کمپوز نه جوړول بل اخر خپل هدف ته رسیدل ستاسو نظر هغه کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بندي ځینې کسان غواړي شاعران سي ځینې کسان مثلا لیکوالان او ځینې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي هغه ته مو وینا څه د څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود د دې محدودیتونه هم سته
نو د څه چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلفه برخې دي اوس مثال کومنګ یو څوک وو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي خو مګر دا هنر سي مګر شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خي خپل غواړي چې هنرمند شي نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړې اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تانه هغوی فعالیت کوي مثال هغوی سره ته راجستر وي هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي په بده ورځ ترخوا درېږي نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته نو دا خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دی خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخت ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځکه خپل خواري کوي نو هغه بیل خبر ده نه شو بیل خو دا کم څه چې دی لوړ مقام ته رسېږي نو دا هغه پاک لمانې هغه شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړه چې دا د عمر امکاناتو ته اړتیا لري د نه پرته به لکه سخت وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ وندي چې د ترنم علاقه مندان دي یا د شعر د برخې علاقه مندان دي نو هغه خو په اسانه باندې هغه کې د هیڅ شي ممانعت نشته دی نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته نه د ترنم ممانعت شته او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته یوازې فردي مخالفتونه شته دی د کورنۍ په لحاظ او هغه د سړي چې هغه هلکي ګیز مثلا نشته دی اوس که څوک د دینه باندې کېږي چې ته هنرمند م کېږه خو کېدای شي تر دې حالات پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي ان تر دې چې هغه خدای مکا زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویل کوي وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي نو مخالفت به وي په کورنیو کې چېرې دا کار مه کوه خو ولې خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چېرې یو سړي ته ضربه ورسوي که نه نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي بس ورور قانع کول پلار قانع کول نور خلک هغوی ته مخې ته راوسته چې مثال پلانې خان وګوره بسانه وګوره بسانه وګوره دا یې کار دی دا سټیج دی دیجی ته به دغه نوم باندې رسېدلی دی هغه هم دا کاره وو مثال اوس ښه دنده پیدا کړې ښه شناخت پیدا کړې یو دوه درې کسان یې پېژني رسنیو ته ځي نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلک قانع کړي او یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي زه ډېرې خزینه شاعرانو پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورورې خبر شو که پلارې خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یي صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدي چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېر ښځینه شاعران زه یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینو ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلې چې ولې ته شعر لیکې. هل دا که ورنه وپوښته چې د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه؟ نو زه خو نه راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک راښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. نو دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه را واخلئ، ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو. نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغه څه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی. نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه، خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي، او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي، یو څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل، خوشحاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې؟
تلویزیون وا او کدا سنواری مسله ونه بیا راډیو خو پویګه چی اسانه کار دی. یو سره بک رسی و چی خفه بمو یا به پسیره من یا خفګان ښکارا کیده، کیا بیا لباس د خوخه ډیر نو نو او یا که بعد امکاناتو مسله ډیره وا پزابیده مثال ما کو تړاو دا او کاغه و کنه در بم خلاصونه بیا راډیو په سنواری کې راډیو اسانه وا او سره بک راحتم لګ ډیری زب په راډیو کې لګ راحت ډیرو ما
بالکل او ما هم همدغه سی یو تجربه درلوده. رادیو یو څه خوشحالي لري، اسانه ده. په رادیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادیږي نو خندا درځي او خوشحاله کېږي، بیا وایسي دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
وراکوم چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېری خاطرې لري، خصوصا دا خبریالي به تاسو داسې خاطرې ډېری لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار وو، نو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې. نو موږ راډیو کې وو، نو زموږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي، خو ورته ویلي سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی، او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، ښه راغلاست درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی. نو د بیا پیغه کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړي مشې، خو د بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراؤنډ راجیب کې او ما یې میاخ زه درسره خبرې وکړم. نو هغه چې بیا غږ کړی دی، درې ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به یې پیکه وکړه. نو هغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده، غږ پیکه غږ نه کوي. وایو والا ما نه یادې وتلي و هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایې چې زه اوس دا سړی څرنګه پوه کړم چې زه درته څرنګه پوښتنه کوم.
حتما ما هم همدا ویل په تلویزیون کې رادیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي، کله له بې تجربهګي، کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره سې میلمنو سره مخ کېږي هره ورځ. نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولې زموږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ، ملتیا دې را سره درلوده. غواړم ډیر خبر در سره وکم، غواړم ډیر پوښتنه وکم، خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیره مننه، زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي، خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته او درنو همکارانو ته، د تخنیکي همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي. کور مو ډیر زیاته باد.
ډیره زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیره مننه دادا، دغه جاوید مرخیل شه بیا سندره راشي. دادا خوشحال خټک یو وروسته شعر ویل،
سندر دی تاسو ته او دی ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. سلامت اوسئ، ښه چاره، خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا، بلوستا دو ما تکڑی چو بندو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا، ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا. چلو نہ جانا پردی کورو نہ جانا بلوستا دو ماتا کڑی چو بندو نہ جانا، ہر یو پندے ملغلری دلالو نہ جانا، ہر یو پندے ملغلری دلالو نہ جانا.
پچپڑے کاگ خبر میں گنا جانا پچپڑے کاگ خبر میں گنا جانا بلوستا دو مات کڑی چپندو نہ جانا ہریو پندے مل غلری دلالو نہ جانا وی ہار بدکڑا ہگا بدما سدی آزار شیدا چاڑو نہ جانا چیتا لا سدی آزار شیدا چاڑو نہ جانا ہر یو پندے مل غلری دلالو نہ جانا
دال او ٹال
دانوی تفریحی خبرونه لا آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبري وکړي
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
سدران دران یې وژړل ورکا غریبی ښه سخواګ خواګ یې وژړل ورکا غریبی ښه سخواګ خواګ یې وژړل سر لمبے غریبی شا صفا گفا گئے